درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. سهار مو نیکمرغه. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د چیرنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرستیال ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې وویل د دغه کمیسون فعالول یې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د ژمنتوب څرګندونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون او رسنیزو بنسټونو په یو خبر پاڼه کې ویلي د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسون هغه مهال ګټور ثابتېدای شي چې فعالیت یې خپلواک، مسلکي او شفاف وي. طالبان داسې مهال دا اقدام کوي چې د دوی د بیا ځلي حکومت له پیله سلګونه رسنۍ تړل شوي، پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي او خبریالان په عام محضر کې وهل ټکول او ان توقیف شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووزي. څه باندې دوی اونۍ مخکې هم شدیدو بارانونو او سیلونو په افغانستان کې تر شلو زیات کسان مړه، سلګونه کورونه ویجاړ او شاوخوا 3000 هکتاره کرنیز ځمکه خراب کړه. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادرولو د انتقال مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالیه وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه لیږل شوې ده. نوموړي د دې ګام دلیل په هیواد کې دننه د غنمو د کمښت مخنیوي بلل لري. ازادي راډیو ته د فراه، هلمند او یوشمیردور ولایتونو اوسیدونکو شکایت کړی و چې سږکال د غنمو لو په وخت کې هم د غنمو بیې د نورو کلونو په پرتله لوړې دي او لامل یې همدا ښودلی چې پاکستان ته انتقالی شي. د افغانستان د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پیښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون اووه تنه ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د دایکنډي په میرامور ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه واوښت او چپه شو. د راپورونو له مخې ټپیان د غزنی روغتون ته بیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي. بلینکن پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا په مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خوړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بیې ډېرې لوړې شوي او په وینا یې دا د دې سبب کیږي چې ډېر خلک د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیا ویلي دا غلطه ده چې د دوی هیواد دی د هغه بحران سبب وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. او د امریکا سنا جرګې اوکراین ته د 40 میلیارد ډالرو پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوڅ اکثریت تایید کړه. د مرستې ته شپږ اتیا سناتورانو مثبتې رای ورکړې، خو د مخالف رایو شمیر یوازې 11 و. ټاکل شوې ده د دغو مرستو سند ژر تر ژره د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا لاسلیک یا توشی شي. تېره اونۍ د کانګرس استازو جرګې دا سند تصویب کړی و.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي.
د دې خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي په چپو کې پروګرام تکرارو. نن یک شنبه ده، د 1400 لومړی لمریز کال د ساور دیر شمه او د میلادي 2022م د می شلمه. د روانه خبرونه په دوام کې د تلویزیونونو د شزینه ویندویانو د مخپټولو په اړه د طالبانو پریکړه په داخله او خارج کې لتوندو اکسل عملونو سره مخامخ شوه.
زما په فکر دا هڅه او بهانه ده چې خزي ورو ورو له صحنه لری کړای شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د کمیسون لغوه کېدا وغندله. په کندهار کې لزدکرو پاتي کلیوالو لپاره یو سیار شونځي او کتابتون جوړ شوی.
کومه حالت شونځي جوړو شوونکی راولو تعمیر جوړو ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات صورت لري.
په کندوز کې سشکال د لبنیاتو تولید ډیر شوی.
د خپل لبنات الحمله به خزيات دي کفایت کوي د موږ وطن ته.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د تلویزیونونو پر شزینه وهندویانو د مخ پټولو په اړه د طالبانو نوی امر خبرګونونه پارولې دي. پرون د افغانستان یو شمیر تلویزیونونو تایید کړ چې د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې شزینه وهندویان باید پټ مخ پرونی وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت وایند خپل د کار ننګ کړي، خو منتقدان وایي طالبان د دې حکم لپاره قانع کوونکی استدلال نه لري. تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو ویندویان پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګند شو چې پر پوړنی سربېره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړی وو. د دغو ټلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویندویان یې باید د خبرونو پر مهال لسترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګ مسؤل او د افغانستان لپاره د دغه سازمان په خوانی چیړون کې هیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي، له عامه ژوند د خزو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقوقو په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي وي د کیږي، هر ورځ له چاودنو وژنو او ځان وژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایي لاس اوږد کړی دی، خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې خبرګونونه ډیر تر سترګو کیږي، خو د طالبانو ویانزه بهلا مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغې پریکړې ننګ وکړه.
زموږ هیله دا ده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي، ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چی میشه؟
خو خبریالان امینه ورداګه او عبیده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دا ډول محدودیتونه دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لري کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې دې پر کور کښېني، ښځې دې کار نه کوي، ښځې دې زده کړې نه کوي، ښځې دې هېڅ شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودیزه بللې ده او ویلي دي چې بهرنیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د ښځو د حقونو د وی فعال نرګس مومن نظر پوښتلې.
د چې وار تر بل د دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنی باندې څرخي. ښځې څه ډول حجاب وکړي، ښځې څه ډول کوره ووزي، ښځې څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نهو لسو میاشتو رئیس د همدغې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې د هغې چهره ولیدل شي، د هغې چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوې او بیا بېرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنا څه شی ده؟ ته دغه ټوله نړۍ حیرانه پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولی ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنر وای د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون منحلیدو ناهیلی کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ هم د موضوع ته خبرګون شولې او دای د طالبانو ستره ناکامي بللې ده. طالبانو ویلي د بشري حقوقو د کمیسون په ګډون یو شمېر ادارې د مالی ستونزو او نه اړتیا لبخې لغوه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنري د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د لمنځوړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاتګ ګامې بللې دی. میشل باشلی پرون ویل چې دې اقدام نه هیلې کړې ده. میرمن باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون یې د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغې دغه راز ویلي کابل ته یې د تیرې مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یوه داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولی سي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته یې ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یوه مکتوب له لارې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملي امنیت شورا د ملي مصالحې عالي شورا د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا وی لغوه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ځینې داسې ارګانونه و چې په خبره یې اوس ورته اړتیا نه وه او د مالي ستونزو له کبله لغوه سول. د بشري حقوقو د کمیسیون لغوه کېدو ته د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانټ هم خبرګون شولای دی. هغه پرون پر خپل ټویټر پاڼه د کمیسیون لغوه کېدل یو لوی شاتاک بللی دی. بانټ ویلي د بشري حقوقو د څارنې او پراختیا لپاره یو کورنی خپلواک میکانیزم ته اړتیا ډیره ده. نوموړي چې دا مهال په کابل کې دی وایي چې له طالب چارواکو سره به پر دې موضوع خبرې وکړي. طالبانو له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ګډون یو شمېر نورې ادارې هم منحل یا له یو بل سره یو ځای کړي دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له هر شنبه تر چهارشنبه د سهار له اتنیمو تر نهه بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه ویشل شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې به له دې موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخلي.
روغتیایي چارواکي وایي دغه موټر سایکلونو ویشت روغتیایي کارکونکو د سانتیا په برخه کې تر سره سوي. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالی مرسته د ادا موسسې له لوري د دوی ادارې ته ورکړل شوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په اتلس ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز او ولسوالیو کې د شو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولي.
د دې موټر سایکل توزیع هدف دا ولو چې واکسیناتوران او سیکر کوونکي په وخت سره ټولو کلو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کی او ټول ماشومان سي لسی مراکز ته لري دي او په وخت سره واکسین سره ترسیدای اندا مشکل حل سي.
شاغله همت زیاتوی د دغه مرستو په لړ کې یو اراده ایمبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والی ترڅنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والی مولوی محمد ساکا خونزاده د یونیسف ادارې او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو له عمله مننه وکړه او روغتیایي کارکونکو ته د دې موټر سایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزش په بې ساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې دي. دا خبرې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې دا خبرې به د میتر تر 15 پورې دوام وکړي. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه څه باندې 10 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د اسعارو د تبادلې په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شوی. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په کراچۍ کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادی یو غړی ظفر پراچا وویل چې د وړاندې نه موږ او د اقتصادي چارو کارپوهانو د پاکستان د اقتصاد په اړه کومي اندېښنې ښودلې وي هم هغه وشوي.
آج ایک اور خراب دن را پاکستان کی معیشت کے لیے
دی وای چې نن د پاکستان د اقتصاد لپاره بلا بدر وزوا چې ډالر له 200 روپو پورته شوی. په هیواد کې د ډالر غوښتنه یا طلب په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دی او په داسې حال کې بیا له بهر څخه عام پاکستانیانو لخوا د ډالر راستول هم راټیټ شوی. هر څوک غواړي چې د نرخ لوړیدو سره یو څه وګټم، خدا خکار نه دی. د پاکستان سٹیټ بینک یا مرکزی بینک د رپورټ تر مخه په 13 اونۍ کې ډالر بیا 4 روپۍ او 10 پیسې لوړه شوی. د اپریل په لومړۍ کې د نوي حکومت له راتګ راهیسې په هیواد کې ډالر شاوخوا 10 روپۍ لوړ شوی دی. په پېښور کې شنونکي او د اقتصادي چارو کارپوه محمد مهتاب خان وایي چې ډالر ارزښت سیوا کیږي نو اثر به په عام ولسوي
عوام باندې هم د دې بوج او د وسپو راغله هم دی او نور به هم راځي. ک پټرولیم مصنوعات چې هغه مونږه امپورټ کوو او هغه نور هم زیات شي، زره مبادله ذخایر هم لاندې راغورځيږي.
دان رسپانی په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان د IMF او د بهر هیوادونو شاوخوا 145 ارب ډالر قرضه ده. روان مالی کال کې چې د ډالر بیا 240 روپۍ لوړ شوې ده چې ورسره په پاکستان د بهرنو قرضونو کې 115 ارب روپۍ سیوا شوې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام تکرارو. د امریکا ولسمشر جو بایدن له ناتو تړون سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو د غوښتنې کلک ملاتړ وکړ. بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د فنلند او سویډن له مشرانو سره وکتل او دا هیوادونه لوی دیموکراسي او د لوړې کچې وړ ملګري وبلل. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ پر راپور چمتو کړی چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو ویاړ و چې پرونې د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلی له دغه مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناټو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن وویل دولت به نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناټو سازمان پر اختیا تایید کړي. بایدن وویل فنلند او سویډن د ناټو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناټو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناتو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناتو پراختیا ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړې چې ګواکې ناتو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناتو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناتو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیچا ته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناتو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو ویلی دای به د ترکیه له ولسمشر سره خبري وکړي او هغوی ته بل خپل اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان، سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کوردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچې په فعالیت بندیز لګیدلې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اساسي رادیو خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړی او په کندوز کې بیا سږ کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یو سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوش دي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي.
زه ډېره خوشاله یم چې دلته درس وایم. قضیه غواړم چې معلم سم ستانور نجون تم درس وایم. پوښتنه مې دا چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه او داسې نور ځایونه چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي. موږ خپل زده کړې وکړو. موږ خپل ګران هیواد افغانستان ته باید خدمت وکړو. په ځان کې موږ کولای چې خپل ګران هیواد ویجاړ هیواد ودان.
د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د قلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یو تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پروتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځی جوړ کړی چې تر نهم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي موادو په ماټ زده کړې ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله ویسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد ښوونځي د خپلو رضاکار کارکونکو په مټ جوړ کړي چې اغیز به زیات وي.
یو شمیر سیمه کې موږ د کلونو څخه ګرځو هڅه کوو سم ښوونځي نسته، ښوونکي نسته، تعمیر نسته. که موږ هلته ښوونځي جوړو، ښوونکي راولو، تعمیر جوړو، ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات ضرورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی، د نورو مرستو اړتیا لري. موږ د همدې لپاره دا انګېزه و چې افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا افتخار په خپل منځ د پانان لپاره په پانان په مالیم ډاکټر د مانس کوي چې هغه سیمه ته تدریس رسوت چې دوی هلته مالیم نه لري، ښوونکي نه لري.
دغه اگر زنده شوونځي چې جغې سیستم، کتابتون، تلویزیون او پلمری زبرېښنا مجهز دي، په هر سیمه کې رضاکار شوونکي لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسيږي. د قلم لار ټولنی یو رضاکار کارکونکي رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین باندې هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمينه برابر کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 شزنه دي او باقي 2000 کسان چې نه لري. موږ په خپل کوشش سره موږ په کور کې پلان د فارچ موږ انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو. ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي، ته ویډیوګانې ماده کوو چې پلان آفلاین دي، پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او دا غو تدریس تر زده کوونکو رسو.
په اینی وخت کې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عطا الله او عطا محمد چې د ښوونځي په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وایي د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو پر راتلونکي مثبت اغېز کوي.
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنیان بې تعلیم او خصوصا بې انجینې تقریبا د امارات سره غړي دي. اته میاشت نه میاشت کېږي چې ونجلي ښوونځي ته نه ده تللي. نو موږ خوشاله یو په دې ښوونځي باندې.
دا زموږ د ماشومان لپاره ډیر د تشویق وړ کیسه ده چې د کلمنا د پاتې سره سوې ده. په دې باندې موږ ماشومان په انجینې کې
د قلم لار ټولنې مسولان وایي دغه سیار ښوونځی به کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاته هلکانو او نجونو ته به زده کړې ورکوي چې له ازمایښتي کار وروسته به د دغه ډول ښوونځیو شمیر زیات کړي.
موږ په ګران وطن کې
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوچرګه ده بل لار انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالدارۍ وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 1.5 سلنه ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سش کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي خو موږ په دې کوشش کوي موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو موږ پرینو سي هغه وطن ته راورسي ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بیخي زیات دي کفایت کوي د موږ
د مالدارۍ د څنګه یو شمیر متخصصان هم وایي چې په وروستیو کلونو کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو د اصلاح په برخه کې ښه کارونه ترسره شوي او له امله یې د مالدارانو اقتصاد ورسره ښه شوی دی د مالدارۍ د څنګه متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي اړخ دا داسې مثلا یو غوا القا کوه وطني غوا د هغه خوسی یو کلن په بازار کې په منډۍ کې مثلا 1500 افغانۍ خرڅېږي او که چیره هغه وطني غوا یو عادي وطني جوانانه حامله درسوي هغه یعنی په 1000 افغانۍ د هغه یو کلن خوسی خرڅېږي یعنی تقریبا 60 روپۍ دلته مالدار ګټه وکړه تفاوت راغی
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو مالدار اسدالله که څه هم له خپل کاروبار څخه راضي دی خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي
شیر و ماست که از خارج می فعلان بازارای ما را کلا خراب کرده ما نمیتونیم
دوباره شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازار نو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړای دی که څه هم وطنی لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالدارۍ له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم روزانه 300 لیتر
زه خپل 10 غواګانې لرم او هر ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالدارۍ هم مهم اقتصادي ارزښت لري ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالي کورنۍ د خپلو کورنیو یوه اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي
ستاسو پیغام ستاسو غږ
هلمند ولایت کې غنم پر سیدو د دلته خلک تجاران د هلمند ولایت شهر په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیا په شهر کې دننه غریبان خلک غنم ته ډیر ضرورت لري مګر غنم به ډیر جګ دي نو دولت نه مې دا غوښتنه چې دا نرخ خپل په سر واخلي او دا غنم به ډیر لوړ نه شي ځکه تجاران د زیرمه کولو لپاره رانیسي او بیا به ماغه سره لوړ ده لکه چې تیر کال کې وو
بشیر احمد ارمان د علمن ولایت نه د جوړ سولې ستاسو پیغام پریږم دغه د په دغه علمن ولایت کې ډیر زیات خوراکي مواد چې زیات کړن سوي دي موږ طالبان د حکومت څخه دغه اله کوو چې دغه لښ څه یو برغنامې ورته وټه کې یو به ورته وټه کې اته د یو سل غړو داس لیټر اس غړو به تر څلور زره کالدار یا څلور نیم زره کالدار پورې رسیدل
ننګرهار ولایت سره ورو ورو سره
غږیږم. ورور دغه اسلامي مهارت کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته د اجازې کار ورکړي چې کارونه په ټپه درېدلی دی او خلکو زیادتیا.
د روانې خبرونې په دوام کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام لرو چې پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و، خو تر دې وړاندې د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلونو خبرداری ورکړی دی. دغه ریاست پرون په یو خبر پانه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې په ورځ باران ووري شي او ممکن سیلونه هم پکې وپهی شي. د طالبانو حکومت وایي بهر ته د غنمو د صادراتو او انتقالولو مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د مالی وزارت په حواله پرون ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په دې برخه کې ټولو ګمرکونو ته لارښوونه استول شوې ده. د افغانستان د یو شمیر کورنیو رسنیو د راپور له مخې په دایکنډي ولایت کې یوې ترافیکي پیښې درې ښځې وژلې او د ښځو او ماشومانو په ګډون وطنه ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیزو سرغړونو د څېړنو کمیسون بیا فعال شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دغه کمیسون فعالولې د رسنیو د ملاتړ او د رسنیزو شکایتونو د اوریدو په برخه کې د دوی تشبنې څرګندونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورنه کړي چې د بندرونو په بندولو له غلې دانیا او نورو موادو د جګړې د وسلې په توګه کار اخلي او د امریکا سناچرګي اوکراین ته د 40 میلیارډ ډالر پوځي او اقتصادي مرستو بسته په غوسه اکثریت تایید کړه.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان یو شمیر ادارې لغوه کړې دي. په دې ادارو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د مشرانو ولسی جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې دالی شورا او د ملي امنیت شورا ادارې شامل دي. د طالبانو د حکومت پرستال ویان انعام الله سمنګانی وای چې دغو ادارو ته نور اړتیا نه وه او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه شامل کړي. د طالبانو پر دې پریکړه اروپایي ټولنې عکس العمل ښودلی او دا پریکړه یې تیروتنه بللې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن د چهارشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د مهمو بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقوقو او اصولو په برخه کې د اندېښنې وړ دي. ښاغلی نیکلسن زیاتوي چې تر لسیزو نشټو او جګړو وروسته دغو ټولو بنسټونو ته ضرورت و. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وان برانت په ټویټر کې د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تغییر کې د صلاحیت حق لري. شاغلی برانت ټینګار کړی چې په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د نړیوال ټولنې پر بشري مرستو تکیه دی، په دا ډول وضعیت کې دا پریکړې حیرانوونکې دي. د بحث لپاره مو دغو کسانو ته بلنه ورکړې ده. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، محمد ابوالاحرار رامسپور د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د چارو کتونکی نجیب الله آزاد. لومړی به راشم له شاغلی کریمی څخه به د دغه پریکړې په اړه نور وضاحت وغواړم. کریمی صاحب، څه شی د دې باعث شو چې طالبانو دغه ادارې لغوه کړي؟
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی کوم حکومت ته د بودیجوي هغه ستونزو له امله څخه چې د هیواد ته باید دغه اړین خدمات ارزه کړي، هغه مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات ارزه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محل فعالیت متوقف وو، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلې دي او کچیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلای شي.
لکه څرنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داس وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوئ کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې له هغه نړیوالو سره چې افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و؟
د افغانستان په داخل کې کوم ادارات دی او فعالیتونه مخې توري هغه خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره رب ترلود ولې کوم ابعاد له خارجه بهرني بودونه درلود له خارجانو سره کړاو درلود دا چې نه دی بالکل کوم کانال شتون لري چې له وی سره د کارونه منسجم شي.
کریمی صاحب دا پوښتنه هم له تاسو وکم بیا به نورو میلمنو ته مخه کړم. ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا دی چې بشري حقونه لکه څنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لپاره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته. په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقوقو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې رسیدګي ورته کېدلای شي، ولې ما مخکې یادونه وکړه بیا هم کچیر احیانا ودغو کمیسیونونو احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه رامسپور صاحب، ته راشم تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسنی شرایطو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ادارې ته ضرورت او کنه ضرورت نشته؟
یو تشکیل دی او اداره چې کله جوړیږي هغه به د ضرورت په مطابقت سره وي چې ضرورت ورته موجود وي او کاری تداخل ایجاد ونکي او خپل مؤثریت او کارایي ولري. دا دوه اصل دي چې بعد مؤثریت او کارایي پکې موجود وي او پکې سیاسي اهداف نغښت نه وي بلکې بعد هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل څخه په نظر کې دي هغه بعد مطرح وي. نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړي دي ځینې د دې تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ یې ډېر وو، ځینې داسې وو چې کاري تداخل ایجاد کړي وو. مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ، دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فرج کړي وو، د ملي دفاع، امنیت ملي او وزارت داخله، او دا حالان چې بعد یو مشورتي نهاد وو دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو. او بل تشکیل مثلا د کمیسیون د نظارت د قانون اساسي وو چې په موجوده حالت کې چې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو خو په خو چې دا ضرورت محسوس نه وو. اول ته یو پرنسپ د اسلامي فقه چې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع، کچېره اصل سقط شوی وي نو فرع خپله خود سقط کیږي. او بل دا دارالانشا د شورای ملي هم همدغه پرندغه فرمول باندې راځي، الان چې موږ شورای ملي نه لرو، پارلمان نه لرو، نو طبیعي ده چې دارالانشا یو اضافي بوج په بودیجه باندې. خو پاتې کیږي دا مسله د کمیسیون د حقوق بشر. کمیسیون د حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیقو سره سم چې یو د پاریس اصول مورته وایو او په 1993 کال کې دا تصویب شوی دی، د هغې پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو په تصیر یو تشکل لکه د کمیټې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري. خصوصا د اسلامي هیوادونو کچې د مونږ تاسې وګورو هغه کوم 50 هیوادونه چې